ساده غرمه دوه بجه سوی اوریدون که السلام علیکم ده ازادی راژیو ده نن روزی خبرونی ته بخیر راغلاست ده خبری خبرونه ده تر دروی بجه با ده ازادی راژیو پا ده خبرونه که افغانستان ل مختلف و سیمو پاسی ده نن روزی پر مهم و پیشو او پر مختبون خبر کلو ده اصد اتوشتم ده نن اوریدون که ده افغانستان ده خپلواکۍ د استرداد کلیز المنزل کېږي نن د افغانستان په مختلفو سیمو کې په دې اړه ځانګړي رپورټونه لرو. افغانستان په 1912 میلادي کال کې د اګست په 13مه یو ور بیا د خپلې خپلواکۍ اعلان وکړ. دا ورځ تاسو ټول ته مبارک وي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په خبرونو پیلوو. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخد دادی چې په ترکیه کې نن په 214 کې شپشتنه ووژل او تر 200 زیات زخمیان سول. او د جرمني سترزمي انګیلا مرکل ویلي چې جرمني ته تروریزم غیر قانوني مهاجرینو نه دی ورغړی. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په 90مه کلیزه کې د بهرني سیاست د خپلواک ساتلو په اړه پوره ډاډ څرګند کړ. په کونړ کې د خپلواکۍ د جشن په مراسمو د هوان مرمۍ لګېدلې چې دوه تنه پکې وژل شوي او 940 تنه نور ټپیان دي. د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له ښوونځیو پوځي استفاده ونه کړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په 90مه کلیزه کې د بهرني سیاست د خپلواک ساتلو په اړه د حکومت د ټینګې ارادې ډاډ ورکړ. ښاغلی غنی په ارکی جوړ شوی مراسمو ته ویل له بده مرغه خپلواکۍ په داسې حال کې لمانځو چې د ازادۍ د دفاع لپاره د هوډ د تجدید ضرورت لرو.
ما بدبختانه در حالت آزادی
بودیم. مشر غنی وی مک بدبختانه په داسال کې خپل ازادي لمانځو چې د ازادۍ د دفاع لپاره د هوډ د تجدید ضرورت لرو. افغانستان به هیڅ کله خپل بهرنی سیاست بل چاته تسلیم نه کړي. ښاغلی غنی همداراز د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو د مقاومت د کلکې ارادې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې افغان پوځیان به د دې خاورې دښمنان په هر ځای کې چې وي له منځه وړي. له انګریزانو نه د غازي امان الله خان په واسطه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 90مې کلیزه لپاره خاص مراسم نیول شوي او دا مراسم نن سهار رسما د ولسمشر لخوا د ازادۍ څلي د ګلو د ګېډې په ایښودو پیل شول. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د کونړ سیمه ییز شروکی وایي په اسداباد ښار باندې د هوان د درې مرمۍ د لګېدو له امله دوه تنه وژل شوي او 940 نور ټپیان دي. د کونړ والي وحیدالله کلیمزی نن ازادي راډیو ته ویل د هوان د مرمۍ د وسلوالو مخالفینو له لوري د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو کلیزې د لمانځغونډې د ګډوډولو لپاره فیر شوي وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره خاص مراسم نیول شوي او د یادو مراسمو د ګډوډۍ لپاره دا لومړی حمله وه چې په کونړ کې شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له ښوونځیو پوځي استفاده ونه کړي. دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل لا هم ځینې ښوونځي د پوځي اهدافو لپاره کارول کیږي. په دې وروستیو کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې افغان پوځیان له ښوونځیو څخه د سنگرونو او پوستو په توګه ګټه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا که څه هم له ښوونځیو نه د درسي بهیر د رخصتۍ په صورت کې د موقتې پوځي استفادې خبره تاییدوي خو وایي چې ټولو پوځیانو ته امر شوی څو له ښوونځیو د پوځي اهدافو په توګه کار وانخلي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دراوروي.
نن د ترکیه په دوه ختیځو شارونو کې د پولیسو پوسټو ته نږدې دوه موټر بم چاودنې سوي دي. یو چاودنه په وان شار کې سوي چې درې تنه پکښې مړه سوي او شاوخوا درې او یا نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې شل تنه پولیس دي. تر دې څو ساعته وروسته په ایلازی شار کې دوهمه چاودنه وسوه چې هلته هم درې پولیس افسران وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو ترکي چارواکي دواړه چاودنې د منع سوي کورد کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. د وان د والي مرستیال خبریالانو ته ویلي یو کس چې د دغې ودانۍ مخته یې موټر پارک کړی و نیول سوی او تر پوښتنو لاندې دی. وروسته له هغه چې په 2015 کال کې د حکومت او د کورد کارګر ګوند ترمنځ اوربند مات سو د ترکیې امنیتي ځواکونه تقریبا هره ورځ د پی کی کی سره په شخړو دي خو وان ښار په عمومي ډول آرام و. پی کی کی په 1940 کال کې د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده چې له هغه وخته د شخړو په نتیجه کې 40,000 کسان وژل شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ترکیه امنیتي ځواکونو نن سهار وختي په استانبول کې پر څه باندې سل واستوګنیزو ځایونو یرغل کړی او یو شمېر کسان یې نیولې چې شمېر یې تر اوسه نه دی ښودل سوی. د ترکیه پولیس لا هم د هغو کسانو نیولو ته دوام ورکوي چې د تېرې میاشتې د کودتا په پلوي تورن دي. څارنوالانو د 178 کسانو د نیولو حکم کړی چې تر ډېره د مالي او اقتصادي سکتورونو دي. پر دوی تور دی چې د جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولن مالي ملاتړ کوي. ګولن چې په امریکا کې میشته د تېرې میاشتې د کودتا په پلانولو تورن دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم پرون ویلي وو چې تر اوسه 3900 کسان نیول شوي دي. څه باندې 3200 کمپنۍ او تاسیسات چې د ګولن سره د اړیکو شک ورباندې وو تړل شوي دي او د یلدرم په خبره 80000 کسان له همدې کبله له خپلو دندو لرې شوي دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي جرمنی ته تروریزم کډوالو نه دی راوړی. مرکل د چاشمې په ورځ ویلي اسلام تر هغه وخته په دې هیواد کې ځای لري چې په سمه توګه قانون مراتوي. میرمن مرکل په نویشتریلیتس ښار کې د خپل مسیحي دیموکرات ګوند لپاره په یو انتخاباتي کمپاین کې د وینا پر مهال ویل چې اسلامي افراطیت هغه هیواد ته له ورغلو کډوالو سره اړیکه نه لري.
Das Phänomen des islamistischen Terrorismus
da wida islami dawlat dali ton lari tourism da si padida na da che mushtala kadwalo sarara galiwi balki mushdal ta darloda da haqa sa di che zmush da amniti zwakuno karta artia paida kawi de padida ta bayad nariwal tara war kral si zaka pratala di mushnus kawalai da dugo turistano pawrandi o wajankesho
ansonsten gegen sie nicht ankommt.
تیر کال سباندې 1,000,000 کسان د منځني ختیځ، افریقا او نورو هیوادونو څخه د جګړو یا فقر له کبله جرمني ته ورسېدل. په جرمني کې د دوی په وړاندې مخالفتونه هغه وخت ډېر سو چې تېره میاشت په دغه هیواد کې بېلابېل بریدونه وسوه او په دریو پیښو کې کډوالو لاس درلود. په جرمني کې د تېرې اونۍ خپره سوې نظر پوښتنه ښیي چې 25% خلک د کډوالو په برخه کې د مرکل د پالیسۍ خلاف دي. په ایران کې چارواکو تایید کړ چې روسی جنگي الوتکې د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي خو یوازې د تیلو اچولو په مقصد او ټینګار کوي چې روسی ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای پر ځای شوي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر علاءالدین بروجردي د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسی جنگي الوتکې د ایران د شمال لویدیځ د همدان له شاره شاوخوا 50 کیلومتره لرې د شهید نوژي له هوایي اډې کار اخلي. هغه وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا روسیې ته اجازه ورکړې چې له دغې هوایي اډې استفاده وکړي. بروجردي زیاته کړه روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای پر ځای شوي. په تیرو دوو ورځو کې راپورونه خپره شول چې روسي الوتکې د ایران د همدان له هوایي ډګره پورته کیږي او په سوریه کې د سختریتو اسلامي ډلو پر اهدافو بمباري کوي. په دغو راپورونو کې نه وویل شوی چې روسیا له کوم هوایي ډګره کار اخلي. د روسیې دفاع وزارت وویل یو شمېر 144 جنگي الوتکې د چهارشنبې په ورځ د ایران له شمال لویدیځ د همدان له هوایي ډګره پورته شوې چې د سوریې په دایره زور ولایت کې د سختریزو پر مورچلو بمباری وکړي او له بمباری وروسته هم ټول الوتکې بیرته په خوندې ډول راوګرځیدې. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به نن د افغانستان د استقلال د استرداد د 90مې کلیزې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونه واوري. جمهور رئیس غنی نن د دغه ورځې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ او د استقلال د منار په وړاندې د ګلانو ګډې کښېښوده. په دغو مراسمو کې د افغانستان د دفاع وزارت د دفاع وزیر او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس هم ګډون کړی و. په دې خبرونه کې به تاسو واوري چې د افغانستان په ولایتونو کې هم نن په دې ارتباط ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. په بلخ کې خلکو میلې وکړې. په دې خبرونه کې په کونړ کې هم د خپلواکۍ د استرداد په مناسبت د ځانګړو مراسمو له جریانه خبر سي. نن په اسعد آباد کې په دغو مراسمو کې راکټي حمله وسوه او یو شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د افغانستان ځوانان د افغانستان د استقلال د استرداد د ستر مشر غازی امان الله خان په اړه څومره معلومات لري؟
او شاه امان الله خان کوم ارمانونه چې هغه قرار قرار په حقیقت تری بدل سول او وزنې شي چې هغه نه دي.
په دې اړه خبرونه کې ځانګړی رپورت لرو. د ازادي رادیو د خبرونه تر پایه را سره اوسئ. ما محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د استقلال د استرداد د ونویمی کلیزی په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. ورسته په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر هم ورسره و، د استقلال د منار په وړاندې یې د ګلانو ګیډۍ کښېښوده او د هغو کسانو لپاره د درناوي مراسم ترسره سول چې د افغانستان د استقلال لپاره په مبارزه کې یې ګډون کړی و. د افغانستان ولسمشر په دې مراسمو کې نن پر امنیت خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې اوس لږ تر لږه 9 تروریستي سازمانونه فعالیت لري. ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې د داعش په نوم یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ته چې د اشاره و وویل چې په افغانستان کې به دغه ډله په شدت سره وځپل سي. د ښاغلي غنی نننۍ څرګندونې ناجیې ساپۍ اورېدلې دي او په ارتباطي رپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نه هغه تروریستي سازمانونه او بنسټونه چې د ملګرو ملتونو لخوا تروریست ګڼل شوي غواړي چې د افغانستان له خاورې د دې هیواد او نړۍ د بربادۍ لپاره کار وکړي. ښاغلي غنی دا خبرې نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ونویو کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته وکړي. نوموړي همدارنګه په خپلو توندو څرګندونو کې د داعش ډلې په ځپلو هم ټینګار وکړ.
نن وګورئ، نه تروریستي سازمانونه بنسټونه والی ایموږ له خاورې نه د نورو د بربادۍ دپاره، ایموږ د بربادۍ دپاره، د نړۍ د بربادۍ دپاره کار وکړي. کومه پوله را سره شریکه لري، د نکاح حق را سره لري، څه را سره لري؟ ولته بده باسته بده داعشه یوازې ننګرهار نو، ټول افغانستان کې رسر ماته و، دا د زمری وطن ده، ککری به د ماتې کړي.
په افغانستان کې د دغو تروریستي ډلو د فعالیت خبره په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلن هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر تروریستي ډلو د فعالیت خبره کړې ده. ښاغلي کلیفلن ویلي چې داعش د شپږو هغو وسلوالو مخالفو ډلو څخه ده چې په افغانستان کې حضور لري. له بلې خوا د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د افغانستان د خپلواکۍ په اړه جوړ شو مراسمو ته په وینا کې وویل چې د بهرنیو د شومو دسیسو مخ
اوریدونکو فکر کوم چې د ناجی ساپۍ رپورت د تخنیکی ستونزې له امله قطع سو. خیر، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د استقلال د استرداد د ونویمی کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې وویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش او داسې نورې ټولې د ده په وینا تروریستي ډلې به چې په افغانستان کې د تخریب هڅه کوي وځپل شي. محمد اشرف غنی نن په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر هم ورسره و، د افغانستان د استقلال د استرداد د کلیزې په مناسبت د ازادۍ د استقلال د منار په وړاندې د ګلانو ګړې کښېښوده. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې اړه جشنونه او میلې جوړې شوې. تاسو په خپل ولایت کې د دوه مراسمو شاهدان یاست، خو په نورو ولایتونو کې هم خلکو میلې کړې وې، اتڼونه وکړل. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه د مزار شریف له ښار رپورت لري چې د موسیقي او د میلې په ژغ باندې پیل کیږي.
په بل خلاط کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیت ترلاسه کولو د او نوی میکلیزم مراسم په امن فضا کې پای ته ورسیدل. د مراسم د بلخ د بخوځک لخوا او د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د بلخ ولایتي شورا او د امنیت قمندانۍ د چارواکو په ګډون سره په امن فضا کې تر سره شول. د مراسمو کې سلګونه افغانانو ګډون کړای وو او په موټرونو یې د ملي بیرغ د لګولو ترڅنګ پر مزار خاریانو حماسي سندرې هم واورولې. د بلخ د بخوځک مشر زبی الله حساس د یاد مراسم په اړه داسې وویل:
نن د افغانستان و نوې مکلیزه وا په بلخ ولایت کې تاسو ولیدل چې دولتي چارواکو، مدني فعالانو، قومي سپینګرو او ټولو اړخونو په دغه جشن کې برخه اخیستې وه. موږ د بلخ د بخوځک په استازیتوب باندې ویاړو.
د هیواد د خپلواکۍ د او نوې مکلیزه په جشن کې ګډونوالو اټنونه هم تر سره کړل. دوی د مراسمو په پای کې د فردوسي واټ ته سیرمه د امان الله خان چلیتا د ګلونو ګډۍ کې هوده. په بلخ کې د هیواد د خپلواکۍ د لمانځنو په مراسمو کې دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته داسې وویل:
جان محمد افغان زوی ما د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ډیر خوشاله یم چې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځو په دغه شاندار مراسمو کې ځوانانو ته پیغام داده چې تعلیم وکړي تعلیم وکړي تعلیم وکړي
د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ونوی مې کلیزې جشن په داسې حال کې په مزار شریف کې په خوشاله او ټینګ امنیت سره ول منځل شو چې د امنیتي ځواکونو د معلوماتو پر اساس وسلوالو مخالفینو هڅه کوله ترڅو تخریبي فعالیت ترسره کړي.
د بلخ تاسو په رپورت کې د مراسمو واوریدل چې نن په امنیت کې ترسره سول. خو په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په اسداباد ښار کې خلکو په ډېر جم و جوش باندې د دغو مراسمو د ترسره کولو پلان جوړ کړی و، خو راکټي حملې وسوې او لږ تر لږه دوه تنه پکې ووژل سول. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له اسداباد رپورټ وړاندې کوي.
د کونر په مرکز اسداباد کې خلک لانګریزانو د خپلواکۍ بیرته اخستلو د ونوی میکلیزي د لمانځلو په مراسمو بوختو. هر خوا د افغانستان درې رنګ بیرغونه رپیدل. ځوانانو او ماشومانو د هیواد بیرغونه په خپلو مخونو او لاسونو جوړ کړي وو. په غونډو کې د هیواد د ازادۍ ترانې زمزمه کېدي. ناڅاپا د هوانونو د لګېدو غوږونه پورته شول. په دغو بریدونو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته او دغه خوښۍ یې د خلکو په ویر او غم بدلې شوې. د کونړ والي وحید الله کلمزي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او نږدې 50 ټپیان دي.
متاسفانه د افغانستان د خلکو خاورې ذلیل او زبون دښمن دا ونه شوی زغملای او د کونړ په مرکز اسداباد باندې درې توغندي را پیر کړل. چې په تعصب سره باید ووایم چې د دغو توغندیو په لګېدو سره د موږ ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته چې مجموعا دوه کسه ملکیان شهیدان لرو، نه څلوېښت کسه زخمیان لرو.
د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادۍ راډیو ته وویل نن افغانانو د انګریزي امپراتورۍ خلاف شعارونه ورکول، د خپلو غازیانو او شهیدانو یاد تازه کولو، د دې په ځای چې وسلوالو مخالفینو دغه ورځ لمانځلی وای او د نورو افغانانو سره خپل غږ یوځای کړی وای، خو هغوی هغه خلک په نخه کړل چې چا د انګریزي امپراتورۍ غندنه کوله.
دا چې د افغانانو دپاره نن د زیاتې خوشحالۍ ورځ وه چې وو نویمه کلیزه د لمانځل کېدلو جشن و چې په ټولو ولسونو لخوا نه ځوانانو ماشومانو لخوا نه ډېر شاندار مناسم وو چې بدبختانه د ظالمانو لخوا نه د وطن دښمنانو لخوا نه داسې عمل ترسره شو چې زموږ دوه هیوادوال معصوم ماشومان شهیدان شولو او نهه څلوېښت پکې زخمیان شولو.
مولوی نجیب الله حقیر وای افغانان د خپل مشرانو په کارنامو ویړي او که هر څومره ستونزو سره مخ شي بیا به هم دغه ډول تاریخي ورځی لمانځي.
زه په کلکه باندې غندم دا به بیم کیږي بیا به کیږي، خو زموږ ملي احساس به تر دې لا ژوندی او پیاوړی او د افغانستان د استقلال آبادۍ او ارضي تمامیت لپاره به هلې ځلې.
تر اوسه وسلوال مخالفینو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې ولسی خلکو ته په داسې حال کې دغه مرګ ژوبله واوښته چې د هیواد په اکثرو سیمو کې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو په ویاړ جشنونه جوړ شوي وو.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ او په دې ارتباط ډیر زیات رپورټونه زموږ په خپرونه کې زموږ پر ویب پاڼه باندې نن پوسټ سوي دي یا موږ هلته اچولي دي. ستاسو لپاره تاسو کولای سئ چې دا رپورټونه له سره واورئ او ویل ولې او حتی که پر فیسبوک او ټویټر باندې یاست نو د خپلو دوستانو سره یې هم شریکولای سئ. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه تاسو نن کولای سئ چې په یو ځانګړي رپورټ کې دا ولولئ چې د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د لوی رهبر امان الله غازی په اړه د تاریخ پوهانو نظرونه واوري. تاسو کولای شئ چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي پیغام هلته واوري او د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د ونوی میکلیز د رسمي مراسمو جریان وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو پراته سواتلس افغان بي سیم شمیره باندې د استقلال د استرداد د کلیزی په مناسبت پیغامونه راستولې دي. مشال زابل لیکلی نن د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ چې ونویمه کلیزه ده په زابل کې زرګونو کسانو ولمنځله. محمد قاسم ځواک صاحب د هلمند څخه لیکي د خپلواکۍ د کلیزی مبارکي د ازادي راډیو همکارانو او د افغانستان خلکو ته هم تاسو ته هم د ورځ مبارک وي. محمد عارف وفا له شکرګه مبارکي راستولې مننه وای چې د خپلواکۍ د ونویمه کلیزی مبارکي وای. ما یو بل اوریدونکي وای چې الینګار لیکي وای زموږ د الینګار د کې د څو ورځو کې چې دلته امنیت خراب دی او موږ ونس وای کولای چې د استقلال کلیزه هم په سم ډول ولمنځو. او یو بل اوریدونکی محمد نبی الهام صاحب له هلمند لیکي د دې پیغام سم نسل وستل کې د لای پاین په همدې حال کې کتاسي غواړم درته وایم چې په دې اړه کوم ځنګړې نظر لري کولای شي چې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیرې راته راوستوي موږ په درته خبرو. ورځو کابل ته په کابل کې هم نن په دې اړه کپیوخه کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ځنګړو رسمي مراسمو کې د استقلال د استرداد ورځ اول مانځله بل خواته خلکو ځینی سم جوړ کړی وو او په کابل شهر کې په عمومي ډول د غوړت لمنځل سوې ده. څرنګه د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران به معلومات وړاندې کړي.
لنن ورځ د ونوي کال وړاندې پامدی ورځ شامن الله خان د افغانستان د خپلواکۍ بیا اعلان وکړ. لغه ورځ ونوي کال تیریږي خو دغه ورځ یاد هر کال منځل کیږي. نن د پنځمې ورځ موږ د کابل ښار په بیلابیل واټونو کې ګرځو چې د کابل ښاریان دا ورځ په څه ډول مراسم لمانځي. لومړی دلته د چرای عبدالله په سیمه کې د موټرو یو لوی کاروان باندې برابرې کوم دا چې دوی خپل موټر د افغانستان په درې رنګ بیرغ باندې پوښلی دي ورسره ملي نغمې چلان کړي دي. دا اوس د شارنو په مرکزی سیمه کې یو چیرته چې دوی ځوانانو په نامه ټولنې د غازی امان الله خان د افغانستان بیرغونه یو چتری جوړ کړی دی. ټول شارنو یې پوښلی دی. ګڼ شمېر ماشومان کوچني واړه واړه راغلي دي. دوی سره خبرې کوو.
موږ دوی ځوانانو غورځنګ سکال مو په تیاله چې د شارنو منځنۍ کوڅه هغه چې د ښار ټول وګړي په تګ راتګ لري په هغه کې د ملي بیرغونو او د ازادۍ دستر اتل غازی امان الله خان په انځورونو باندې یو ښکلې ننداره جوړه کړو.
دلته یو کورنۍ ګڼ ماشومان راوباسلی دي. ټولو ملي بیرغ کالی اغوستي دي او افغاني کالی اغوستي دي. دوی سره خبرې کوو. استاذ نوم څه دی؟
شکریا.
شکریا شکریا. تاسو څنګه نن 15 نفر یو رقم کالی اغوستي دي او افغاني کالی او خزانونه جوړ کړی دي؟
افغانستان او افغانستان ازادي ده. مونږ په مخ باندې افغانستان بیرغ لګولې.
تا خو خیر څه خوږی خبرې وکړې. د لږ غټه د دې سره خبرې کوم. تاسو نوم څه دی او څنګه راوتي د نن ورځې پاړه باندې څومره پوهې کې څومره د مکتب کې؟
السلام علیکم ټول عبادت. سلام زما نوم فایزه ده. د ورځ د غازی امان الله خان پور د ورځ منځل د ټول عبادت د ورځ باندې عبادت آباد. مونږ نن مکتب رخصت یو پنځم صف کې.
د کابل ښار بیلابیل ځایونو کې درست بیرغونه او د ملي نغمې اوریدل کېږي. خدا چې ډیر ځوانان چیرته راغون شوي دي د غازی سټوډیوم کې. ګورو چې یو کس را روان دی جامع د افغانستان له بیرغه جوړې کړي دي. له ده سره غږیږو او لږ څنګ تکیږو. او تاسو احساسو؟
بس دا زموږ د ملي جذبه وه خپلواکي نو غازی امان الله خان نه بس موږ هم ډېره مننه کوو او دا یو جذبه ده. نو هر چا سره هر څوک ځان ته تجلی موږ بس په دغه رنګ تجلی کړل. احساسات نو
کوم ځین راغلی او د جشن ته ناوخته نه
راورسېدی
خلکو په لار کې په عذاب کړي چکش
ولا اکشنه خو ډېر شول نو وین موږ لوګر طرف نه راغلو.
ها اند لوګر
نه راغلو. بس
تاسو د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران رپورت واورئ چې د کابل ښار یې جوړ کړی وو او هلته یې د شمیر خلکو سره د نننې مراسم په اړه خبرې کړې وې. خو د افغانستان ځوانان د افغانستان د پاچا امان الله خان د هغه مهال چې د استقلال بیا اعلان وسو د پاچا امان الله خان پر سیاسي پروګرامونو د هغه پر فکر او د هغه پر راتلونکو سیاسي او ټولنیزو پروګرامونو نه څومره معلومات لري. صفی الله ستانکزی له یو شمېر ځوانانو سره غږېدلی او رپورټ لري.
ډیری ځوانان وایي غازی امان الله خان شاوخوا سل کاله مخکې د افغانانو د پرمختګ، سوکالۍ او تعلیم لپاره مبارزه کړې او ارمانونه یې دا دی اوس یو په یو د پلي کېدو په حال کې دي. دوی که څه هم د پرمختګ او تعلیم په برخه کې له پلي شویو پروګرامونو راضي ښکاري، خو د سولې او سوکالۍ راتلل هغه څه بولي چې لا هم افغانان ورته تږي دي. د کابل پانتونی و استاد او د ځوانانو د برخې فعال محمود مرهون ازادي راډیو ته وویل د غازی امان الله خان مبارزې بالاخره له څو کلونو وروسته په دا وروستیو لسو کلونو کې رنګ راوړ، خو لا یې هم ارمانونه بشپړ شوي نه دي.
د شاه امان الله خان لاره یو عادي لاره نه وه، هغه یو ډېر ستر مبارزه را شروع کړې وه. هغه مبارزه لا روانه ده، د تیارو په وړاندې مبارزه روانه ده. د مډرنیزم په لور موږ ډېر چټک ګامونه په دې تېر څوارلس کاله کې واخیستله، او د شاه امان الله خان کوم ارمانونه چې هغه کرار کرار په حقیقت ته بدل سول، او یوازنی شی چې هغه دې سوي او شمال الله خان هغه ډېر کوشش کاوه، هغه دا و چې مذهب د انسان د ژوند د هوسایي لپاره هغه غوښتي، او مذهب دی هم همداسې.
ښاغلی مرهون ټینګار کوي چې د غازی امان الله خان نوم او نښان به د تل لپاره وساتل شي، او د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره به ټول په یوه خوله سره ودرېږي. که څه هم ډېری ځوانان د غازی امان الله خان د ډېرو هدفونو د پلي کېدو خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې که د هغه یو پلان هم تطبیق شوی وای اوس به افغانان له داسې ناخوالو سره لاس او ګرېوان نه وای. لیکوال فرشتي احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې تل افغانان د مذهب، کلتور او دستور په نوم تحریک شوي، او د غازی امان الله خان په څیر د وتلو شخصیتونو کارنامې لپلی کېدو پاتې کړې دي.
د غازی صاحب هغه پلانونه، هغه پروګرامونه چې د درلودل کوم چې د سنجولې وو، هغه عملي شوی. نن به موږ هم پیغه وخت د اروپا په سطح وو، تاسو موږ تم داسې پروګرامونه درلودل، خو موږ اوس کوم چې کیو مخ اوس ډیر خوار او زهر یو. دا مغه تاثیرونه دي چې همیشه په دې ټول تاریخ کې راغلي دي، دوی مذهب پل مکړی، دوی دین پل مکړی، دوی دود پل مکړی، او خلک تحریک کړي دي، خلک احساسات خای کټ اخیسته پرته هم دغه ځله کې غازی امان الله خان د خلکو سرونه په خوړلې دي چې اوس نه سر لري نه سر سر.
اغلی احمد زئی سپارښتنه کوي چې ځوان نسل باید د بیلابیلو پل مخ کار نشي او اجازه ورنکړي چې د هیواد په ګټه ملي پروګرامونه له تطبیق پاتې شي. یو ډله ځوانان بیا وایي هیوادنی مینا د پرمختګ لپاره هڅې او ډیر کار د امان الله خان له هغو کردارونو دي چې تل به د خپل ژوند څراغ وګرځوي. اجمل جبار خیل هم د غزوانانو یو دی او وی تل به د هغه د پروګرامونو د تطبیق لپاره لخپلو هم فکرانو سره هڅه کوي، څو ځوان نسل نور هم د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره لستونی بډوهي.
وسنۍ نسل د امان الله خان غازی د احسانونو د هغه د برنامه وسم ځانونه پوره وړي غني. هغه واقعي یو داسې ولسمشر چې د خپل ملت لپاره ډیر خر نیک نظریات درلودل، کله چې د افغانستان خارج ته تدیته مجبور شو چې خپل خاور پرې د بازي مشران د کیسه کوي چې بوري کې سره د خپل هیواد چې د خاورې سره ډیره مینه درلودل، او څه خاورې وزن سره واخیستل او د ځان سره ویوړل، نورې هیڅ هم ځان سره ویناوړ.
د امان الله خان په لاس له انګریزانو نه په 1919 میلادي کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کولو کلیزه هر کال په افغانستان کې لمانځل کیږي. سکل ډیرو ځوانانو په کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار، بلخ او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلواکۍ د جشنونو په جوړولو لاس پوري کړي، او لړې وخت شپه او ورځ یې وکړي څو دا جشن په سمه توګه ترسره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تاسو واوریدل چې ځوانان د امیر امان الله خان په اړه څومره معلومات لري. امان الله خان په 1392 میلادی کال کې د امیر حبیب الله خان او ملکې سرور سلطان په کور کې پیدا شوی وو. دای د کابل والی وو چې د پلار ترور سو، او له هغه وروسته دی د حکومتداري چارو ته لا زیات ورداخل سو. د ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو د دغې نننۍ ورځ په مناسبت پیغامونه راستولې دي چې د وخت د درلودو په صورت کې به ټول در سره شریک کړو. خو اوس د ځینې اوریدونکو نمونه یوازی وایم ځکه د پیغامونو وخت ډیر نسته. سرحد سعادت پیغام راستولی کریم الله جعفری، هجران له پکتیا، یو بل اوریدونکی زهرا له زابله، یو بل اوریدونکی زاهد الله د کونر له دانګام ولسوالۍ دی، لیکي چې دلته د ټلیفون شبکې انټن نه ورکوي یا نسته، او د اتصالاتو ټلیفون هم کار نه کوي. یو بل اوریدونکی شاه محمد جلال هم پیغام لري چې پیغام یې سم نه لوستل کیږي. خلیل احمد، شبیر احمد، بریالی او نور ډیر اوریدونکي چې پیغامونه وایي په راتلونکو خپرونو کې درته خبرو کړو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د استقلال، د افغانستان د استقلال د بیا اعلان په مناسبت د ځانګړو جوړو سوبیو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. تاسو زموږ په پاڼه تور سیل ته ځانګړي ویډیو خپره سوې ده په نامه د ازادۍ نقشې. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس په فریبا ظاهر ته د ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په ونوي مکلیزه کې د بهرني سیاست د خپلواک ساتلو په اړه د حکومت د ټینګ اراده ډاډ ورکړ. په کونړ کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت جوړ شوی مراسمو باندې د هوان مرمۍ لګیدلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او نه څلوېښت نور ټپیان دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د بشري حقوقو د راپور تر خپرېدو وروسته چې ویلي وو پوځیان شونځي د خپلو هدفونو لپاره کاروي، له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پوځي اهدافو لپاره د شونځیو له استفادې لاس واخلي. نن د ترکیې په دوو ختیځو ښارونو کې د پولیسو پوستو ته نږدې دوه موټر بم چاودنې سوي، شپږ تنه پکښې وژل شوي او شاوخوا دوه سوه دېرش تنه ټپیان دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو نن سهار وختي په استانبول کې پر څه باندې سلو استوګنیزو ځایونو یرغل وکړ او یو شمېر کسان یې نیولې چې شمېر یې تر اوسه نه دی ښودل سوی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي جرمني ته تروریزم کډوالو نه دی راوړی. او په ایران کې چارواکو تایید کړی چې روسي جنگي الوتکې د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي، خو یوازې د تیلو اچولو په مقصد، او ټینګار کوي چې روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای پر ځای شوي.
او سم څو مهم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې چین کوشش کوي چې تر هندوستان، پاکستان او نورو گاونډیو په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزی آزادۍ اړې ویل چې چین لمړنۍ لوی هیواد چې په لویو تړونونو کې ونډه اخلي، او د دې ترڅنګ په هیواد کې د اکثرو فابریکو، ماشینري او انجینران له چین هیواد څخه دي.
د چینایانو علاقه د افغانستان سره په سرمایه‌ګذارۍ کې زیاته ده، او همدارنګه علاقه لري چې تجارت یې هم زیات دی. تلاش کوي چې په دې منطقه کې د هند په پرتله او د پاکستان او نورو همسایګانو په پرتله باندې دوی حضور اقتصادي لحاظ په افغانستان کې زیات وي.
د شغل الکوزی په خبره خصوصي سکتور چمتو دی چې له چینی سوداګرو سره شراکت وکړي او د دوی له تجربو برخمن شي. د کندهار ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې حکومت د افغاني تولیداتو ته د رقابت زمینه برابره کړي. دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی آزادۍ اړیدو ویل که حکومت پر هغو خام موادو چې له بهر څخه راځي مالیه لري او یا کمه کړي، او تر څنګ یې د بازار موندنې په برخه کې له افغاني سوداګرو سره مرسته وکړي، نو افغاني تولیدات به ډیر شي. شغلی رحمی وایي که چیرې حکومت له دوی سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي، بیا نو کولای شي چې تر ګاونډیو هیوادونو په کمه بیه او ښه کیفیت بازار ته خپل تولیدات وړاندې کړي. دا د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه.
اقتصادي خبرونه تحصیل سباون کاکړه واوریدل. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، دوه ونیس پروګرامونه، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. اوریدونکو تاسو ته باید ووایم چې نن به په درو بجو د ازادي په څپو کې پروګرام خپرو. د ازادي په څپو کې پروګرام د درو بجو څخه پیل کیږي او د مازدیګر تر پنځو بجو پورې په دغه پروګرام کې د افغانستان پر امنیت باندې خبرې کیږي. د پروګرام د بحث ځانګړي موضوع او د پروګرام لپاره د ټلیفون مریه به د پروګرام د پیل په وخت کې در تایلان سينو. د ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو نن د ماشام تر وو بجو خبرونه کوي، او په وو بجو باندې بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په دغه ځای باندې پیل کیږي. نو د اوریدو لپاره را سره ملګری اوسي. د ګردیز شاروال د افغانستان د استقلال د استرداد د 90مې کلیزې په مناسبت یو ځانګړی کار کړی، یو ابتکار کړی، او هغه دا چې د شار د ګردیز شار له دکاندارانو او له خلکو سره په ګډه د دغه جشن د لمانځلو پروګرام جوړ کړی وو. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې ډیر کارونه خلکو تر سره کړل، او شاروالي یوازې د ادارې په برخه کې له وی سره همکاري کوله او د چارو سرپرستی کوله. د ازادي راډیو خبريال داوود تپان د ګردیز له شاروال اسمت الله خالد سره مرکه کړې ده، او خالد صاحب په پیل کې دغه نننی پروګرام پړوای.
ولسونو په اړه ونده تاسو ولل دا هغه څه چې موږ وکولای شو د ولسونو سره په ګډه په همغږي باندې ګډه دغه ورځو لپاره دغه مراسم د لمانځلو لپاره ګډه پروګرامونه سو او دا تقریبا زیاتره موږ سره د خاریانو او د بازار اتحادی او د ولس برخه اخیستل دغه برخه کې نو اکثره شان دلته سوی نه یعنی په اکثره برخو شانو کې دوی خپل راوړي دلته لګولي دي نصب کړي دي یوازې هغه مهانګي او هغه مدیریت موږ کړی نور ډیر کار موږ سره بازار خلکو او خاریانو کړی دغه
د دې هماهنګۍ د ایجاد نم هدف څه ده
تاسو معلومیږي د خاروالۍ له ولس سره کار کوي له خاریانو سره کار کوي یوازې خاروالۍ خدمات نه وړاندې کوي هلته موږ غواړو ځینې فرهنګي کارونه ولرو فکري کارونه ولرو دغه برخې له ولس سره له خاریانو سره کار وکړو تر څو کله دغه دود موږ منځ ته راوړو او نور لا نور ښه وده ورکړو
موږ خپل ولیدل په ښار کې بېلابېل ښار په ګروپونو روښانه سوی بیرغونه پکې لګېدلي دي جشن ورځې شپې ورځې دي تقریبا څلور شپې کېږي دلته میلې کېږي جشنونه کېږي خلک ډېر پکې برخه وال دي مثلا نن دلته سندرغاړي یا مسکاران راوستل شوي دي او دوی جشنونه کوي وطني سندرې وایي
یعنی دا همدغه نن پروګرام ستاسو وینې دغه د ولس لخوا د بازار د دوکاندارانو لخوا د ځینو مدني فعالانو او د شوراګانو لخوا ترتیب شوی دی یوازې هغه مدیریت او هماهنګې موږ ایجاد کړی دوی منځ کې نو همدغه دوی هغه فعاله برخه ده چې والی چې ولس سره به دغه حکومت سره به ګډه دغه پروګرامونو کې برخه واخلي او ورځ تر بلې به انشاءالله د حکومت او د ولس ترمنځ هماهنګي او همغږي به لا پیاوړی کېږي انشاءالله په دغه امید باندې موږ کار کوو
دغه پروګرامونو ته څومره تمه ستاسې ولسونو همکاري به درسره زیاته
د دغه لپاره موږ ځانګړې توجه لرو ځانګړې پروګرامونو ته لرو او په دې باندې ګډ کار کوو انشاءالله تر څو وکولای شو په دولت په ټولو تصمیمونو کې او ټولو پروګرامونو کې ولس له موږ ځان سره یو ځای شریک وګورو
ډېره مننه
ژوندی اوسئ فرمودان
تاسو د ګردیز له شاروال اسمت الله خالد سره د ازادي راډیو د خبريال د ټپان مرکار وېده
چی خواهد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتای که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د مسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واورئ
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو د ماشال تر و بجو پوری اوریدلای سي د ازادي رادیو خبرونه تاسو ډیر اسانه کولای سي ک انټرنیټ لري پر انټرنیټ پیدا کړی د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو خبري است چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له په ځینې مواردو کې له شونځو د پوسټو لپاره کار اخلي د سازمان په رپورت کې چې پرون د مطبوعاتو لپاره خبر سو ویل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لښته لښته په بغلان کې په شونځو کې ځای پر ځای سوي او د ځکهونکو ژوند یې له تهدید سره مخامخ کړی دی دوی وایي چې لښته لښته د نجونو پر تعلیم باندې دا ډیر ناوړه اغیز کولای شي ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې داسې ډیر کم کورنۍ شاید وي چې خپل نجونه داسې شونځو ته واسوي چې هلته پوځیان ځای پر ځای وي او په عمومي ډول دوی وایي چې په افغانستان کې کوچنیان هر ورځ شونځي ته د تګ لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي او په شونځیو کې د وسوالو پوسټو موجودیت دا خطر لا زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت هم نن تاکید وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د شونځیو څخه د پوځي سنگرونو یا پوسټو په توګه کار وانخلي د ازادي رادیو خبريال په دیاړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د پوهنې وزارت هغه راپور نه تاییدوي چې لا هم په ځینو سیمو کې له ښوونځیو د پوځي مرکزونو په توګه استفاده کیږي دا په داسې حال کې ده چې تازه د بشري حقونو نړیوال سازمان د یو گزارش په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه له ښوونځیو د پوځي سنگرونو پټنځایونو او پوستو په توګه استفاده کوي د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان ځواکونو غوښتل چې له ښوونځیو د پوځي مرکزونو په توګه استفاده ونه کړي نوموړی وایي ډېر ژر به د هغو ښوونځیو لیستونه چې پوزی استفاده ترې کیږي اړوند ادارو ته وسپاري.
خواسته ما همانند خواسته مراکز حقوق بشری همیست که
دی ویز مون غوښتنه د بشری حقوقو د مرکزونو په څیر داده چې لطفاً خوانزي او تعلیمی مرکزونه په نظام د فشار د پوزی مرکزونو او لخپل ځان څخه د دفاع د مرکزونو په توګه مکاروي. خوانزي هغه ځای دی چې هلته له تعصب پرته د وطن بچیانو ته تعلیمی خدمات وړاندې کیږي.
تاسو د حدیث پردیس رپورت واورید او خبرونه مو ادامه لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامې پتن کیوي. محترم اوریدونکو په دې پروګرام کې مو ستاسو لپاره یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به د ملي اولمپیک په کمیټه کې د فساد په اړه د یو شمېر لوبغاړو اندیښنې سره شریک کړم او مصاحبه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عز الله فضلي سره کړې چې په کابل ښار کې د شپږیزو سیالیو د یو شمېر تخنیکي ستونزو په اړه خپل معلومات را سره شریکوي. محترم اوریدونکو وزو راپورته او پراپور کې به واوري چې ډیر افغان لوبغاړي په اولمپیک کمیټه کې د فساد لشتون څخه اندېښمن دي او وایي چې دغه ستونزې د دې سبب شوي چې دغه لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیږي. یو شمېر افغان لوبغاړي په اولمپیک کمیټه کې د فساد لشتون څخه اندېښمن دي او وایي چې په نومړي اداره کې د پراخ فساد شتون د دې لامل شوی چې لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیږي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې غوره او تکړه لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته لاره نشي پیدا کولای. خو کوم لوبغاړي چې په نړیوالو سیالیو کې د لوبې وړتیا او شایستګي نه لري د شناخت او اړیکو په واسطه لیږل کیږي. آرن رشاد چې د 2 کیلوګرام وزن او د 23 رینکینګ په دلودل سره د افغانستان د جودوکارو لوبغاړو د لیست په سر کې دی. ازادي رادیو ته ویل چې د 2014 میلادي کال د برازیل د رودی جنیرو سیالیو وړتیا او شایستګي لرله خو د پیسو او واسطو د نشټوالي له کبله په لوبي کې ګډون ونه شو کړای.
نظر به گفت خود څنګه رینکینګ
د دوی په وینا چې رینکینګ تشمیرل کیږي او یو میاشت وړاندې ویلي وو چې د هر کس رینکینګ چې هغه بل ورزي د واسطې او پیسو په نظر لودلو مې ونه شو کړای چې په دغه سیالیو کې ګډون وکړم.
یو بل افغان لوبغاړی علي پوپلزی ازادي رادیو ویل چې دی لومړی د افغانستان د جودو فدراسیون لخوا د برازیل د 2014 کال سیالیو لپاره انتخاب شوی وو او آن د ګډون کارت یې هم چمتو شوی وو خو وروسته د یو لړ روابط پر اساس چې موجود ول توفیق بخشی ځای ناستی شو.
د ګډون نه کولو لامل دا دی چې د اړیکو پر بنسټ د فدراسیون لخوا زه پخپل غوره شوی وم خو ځینې شخصي ستونزې چې د دوی په منځ کې پیدا شوې ښاغلی بخشی وټاکل شو.
توفیق بخشی چې د 100 کیلوګرام وزن لرونکی دی د برازیل په 2014 میلادي کال کې لخپل پرتګالي سیال جورج فنسیکای چې د اروپا د درش هیوادونو د سیالیو قهرمان دی د مسلکي ضربې له امله ماتی وخړه. په ورته وخت کې د افغانستان ملي کمیټه په نړیوالو سیالیو کې د افغان ورزشکارانو د ګډون په اړه د فساد شتون په کلکه ردوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان یورو په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دغه موضوع د یوې او دوه ورځو موضوع نه ده. دوی باید یوه میاشت وړاندې د افغانستان اولمپیک ته مراجعه کړې وای او دا یې ښودلې وای چې دی د ښاغلي توفیق بخشی په نسبت پیاوړی دی تر څو موږ د دوی په اړه یو مقایسوي بحث کړی وای.
بلخوا د سپورت د برخې شنونکي وایي چې حکومت باید د اولمپیک په ملي کمیټه کې د شته اختلافاتو مخه ونیسي او د دې کمیټې یو موټی کې دوه چارې دي ولټوي تر څو د فساد او حق تلفي لامل نشي.
د افغانستان په ورزش کې ډیر ستر اختلافات پیدا شوي دي. د بیلګې په توګه په تربیتي بدني او د اولمپیک په کمیټه کې د دې پر ځای چې د اولمپیک یو کمیټه وي خو دلته د اولمپیک دوه کمیټې دي چې وایي د ښاغلي هاشمي او بل د ښاغلي اخبر کمیټه ده چې وایي د ارګ او بل د اجرایي ریاست له لوري ملاتړ کیږي. په مجموع کې همدا لامل شوی چې لوبغاړي مورال وانخلي او ضعیف شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر لوبغاړو په ورزشي ادارو کې د مخالفتونو له موجودیت څخه شکایت درلود. دوی وایي شته اختلافات د دې لامل شوي چې ورزشي ادارې په دوو برخو وویشل شي، داسې چې یوه ډله لوبغاړي د بدني روزنې له ریاست او بله ډله د ملي اولمپیک له کمیټې سره یو ځای شي. او اوس هم راځو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د شپږیزې لیګ سیالیو کې د بهرنیو هیوادونو نامتو لوبغاړو ګډون د هیواد په کرکټ باندې مثبت اغیز لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د شپږیزې لیګ سیالیو څخه بهترین لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د ګډون لپاره وټاکي. په دې اړه مې د ښاغلي فضلی سره مرکه کړې او په سر کې مې په دغه سیالیو کې د لیدونکو د ګډون په اړه پوښتلې دي. ښاغلي فضلی وویل
هو کاندا یو بهترین لیګ دی، نه تنه د افغانستان په سطح بلکې د آسیا په سطح. هغه د کرکټ مینوال چې دلته راځي تاسو ویني چې لس زره، اته زره، پنځه زره، شپږ زره، تا داسې وخت راغی چې موږ دلته گنجایش د دې نه درلود چې نور سیلبین یا د کرکټ مینوال دلته په سټیډیم کې ځای سي. نو واقعا چې علاقه ډیره زیاته ده او هغه څوک چې په کرکټ پوهیږي یا د کرکټ کارپوهان دي هغه هم دا ډیره مثبت ارزیابي کوي. خو موږ به کوشش کوو انشاءالله ولادي چې د افغانستان د نظام یا حکومت سره د دوی د چارواکو سره چې مشترکې وعده کړي چې را روان کال ته دغه میدان واقعا په هغه ستاندرد جوړ کړو چې هیڅ هغه دوست او ملګری چې د کرکټ لپاره راځي او دغه لوبو تماشا کوي باید هغه د فارغ سہولتونو برابر وي. که چیرته ګرمي وي د دوی د فارغ سوري جوړ شوی هغه ناس ځای هغه شتین چې موږ ورته وایو هغه باید ټول دلته مویسر وي. نو واقعا دا یو بهترین لیگ دی، هم د هغه لوبغاړو لپاره چې دوی غواړي چې د خپل استعداد پر وړاندې کې خپل ځان د فارغ لار خلاصې کې غټ کرکټ ته لاړ شي او دغه یو خاص چانس دی دغه لوبغاړو لپاره.
جناب فضلی صاحب، د بهرنیو هیوادونو لوبغاړي چې په دغه لیگ کې لوبیږي څومره د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره ګټور دي؟
که چیرته موږ تاسو وګورو ال دا چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره هم در اوسه پورې د کرکټ د بین شورا دایمي غړیتوب نه لري، د دومې درجې غړي هیواد دی، سیټ ممبر ده، خو دوی دومره یو غټ لیگ په لاره واچوي چې هغه مقابله کوي د هغه چا سره چې لکه یو پول ممبر هیواد یا هغه هیواد چې د کرکټ د بین شورا بشپړ غړیتوب لري لکه هندوستان، بنګلادیش، همداسې پاکستان. خو پاکستان ود په دې ونتوانې دی چې دغه سی لیگ په خپل هیواد کې په لاره واچي. بلاخره دوی هغه پی سی ایل په نامه چې کوم ټورنمنټ درلودي هغه په امارات کې په لاره واچي. خو افغانستان په دې ونتوانې دی چې دغه سی یو بهترین لیگ چې په هغه کې انټرنیشنل لوبغاړي د پاکستان سره، د زیمبابوې سره، راله نور ډېرو غټو لوبغاړو زموږ سره کانټیکټ وکړي. د ویسټ انډیز هیواد نه تقریبا درې څلور لوبغاړي عمر سږ کال د احمدګي نور ته درلوده، بس همدومره لوبغاړو کفایت کوي. را روان کال لپاره به انشاءالله احمدګي نور هم شوي.
فضلی صاحب محترم، په دغه لیک کې یو شمېر ستونزې هم موجودې دي، د بیلګې په توګه د بال سپیډ معلومول او داسې نور. څه فکر کوي دغه ستونزې به څه او هوارې شي؟
بالکل، که چیرته موږ تاسو د تلویزیون پردې ته وګورو هغه ګراف چې کله د تلویزیون په پرده باندې راځي تقریبا د انټرنیشنل یا نړیوال کرکټ سره سمون خوري. د لوبو اوسط چې مثلا تیرو لیګونو کې د افغانستان یو لوبغاړي ریکارډ هغه ټول راځي، صرف دغه یو تخنیکي ستونزه لکه تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د بال سرعت یا رفتار چې یو بالر په څومره سپیډ باندې دی بال یا توپ اچي هغه نه دی حل شوی. نور هغه ساوند ریپلی چې تکرار یو لوبغاړي سودل شوی رن آؤټ، دا ټول مشکلات حل شوي دي.
محترم اوریدونکو، د لوبو له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر اله سپارم.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د داسې کسانو پی ټی لیو زاینه بل ځای ته لیکدول چې سم نه پیژنو د کوم ستونزو لامل کیږي.
مخایراتو پیدا کی عسكر وای د چا ده د سړی ورته وای چې ځنه په داخلي دی بډای خزه ده، یا بډای ورته وای دروغ وای د سړی د زمانه ده. هغه سړی تقریبا یو نیم کال دوه کال په بندیخانه کې شپې سبا کوي او هغه بډای خزانن خلاص شوی ده او تورې په سړی ولګاو.
په داسې حالاتو کې بې خبري له قانوني اړخه عذر کېدلی شي؟
چلو فریب سره پولیس او عدلي او قضایي ارګانونه دوکه ورکي او ځان وباسي د جرم نه. موږ مسؤلیت لرو چې د یو مضمون په ګټه او په نقص تحقیقات وکړو، یعنی څه چې دی وایي دا حتما بررسي کیږي.
نن امدا موضوع چیرو لما فرشتي مرسل سره وسی. قدر من اوردونکو دیغه توک انتقال چې هغه په قانوني لحاظ منه دي، لکه وسلې او نشه یي توکي که د بې خبري په صورت کې هم وي لوی جرم دی. ځینې کسان د ډیرو کمو پیسو په بدل کې له یو ځای نه بل ځای ته د یو کس لاسي بکس، غوټه یا پنډ او نور لوازم وړي، په داسې حال کې چې له منځ نه یې خبر هم نه وي چې څه پکې ښودل شوي دي. تجربو ښودلې چې لوی قاچاقبران د غیر قانوني شیانو د لیږد لپاره د نورو ګڼو طریقو تر څنګ له میرمنو او ماشومانو څخه هم کار اخلي. په دوی کې ځینې بې خبره وي، خو ځینو ته بیا ویل کېږي چې که ونیول هم شي دوی په هر ځای کې نفر لري بیرته یې خوشي کوي. د بېلابېلو وعدو په ورکولو سره هڅوي چې د دوی مواد هغه که هر څه وي انتقال کړي، خو په اصل کې داسې نه ده. د جنایي جرمونو ریاست وایي چې په سلګونو هغه کسان نیول شوي چې دوی په بې خبرۍ یا باخبرۍ کې غیر قانوني توکي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول. د دوی په نظر په داسې مسایلو کې بې خبري عذر نه شي کېدلی. په پیل کې د داسې نوي ځوان خبرې اورو چې د ده په وینا په دې نه پوهېده چې ګاونډي د نشه یي توکو غوټه ورباندې وړې ده.
هېڅ چا شاید مې نه وړي، بلکل بېخي دې وړي نه. دا غوټه یوسه دغه ځنه دېسه یوسه یو څو چاکلیټو خلطې م پکې اچولې وې، تر پنځه دانې وې د وخوره او نور مواد یې رانه بیا واخیستل. یو سړی به د بل سړي یو خاطر باندې یو کار وکړي که نه، هغه کار به ورته بېخي په ضرر کې به ورته پېښ شي. نو زما پیغام دغه خلکو ته ده چې بېخي د یو چا څخه یو شی وانخلي، بیا یې که اخلي باید بیا یې وګوري.
د هلمند اوسیدونکي نجیبه چې څه موده وړاندې زنداني شوې وه وایي له زوم سره یې نشه یي توکي وو. دا نه پوهېده کله چې ونیول شوه بیا یې ولیدل چې زوم یې په پټو کې څو پاکټه ایښي وو.
زه د زوم سره تلم و ګرشته مریضه وم، مور یې راسره وه، دوه کوچنیان راسره وه. موږ تللو هلته م د مټر سې راتاک زما د زوم څخه د غور څخه نو زما د زوم خو خبر و، خو دولت هم خو دغه فکر لږ چې وکړي چې معنا دی ملګري دي. مګر موږ ورسره زه تلمه دوام یې کوه، دا تله زیارت ته لرې بیا وله دواړې سره ملګري وو. د ده څخه ورڅخه وه فساد زوم را وکړ، زوم یې اخیستې او په غلا زوم یې د هغه ګرش ته وړل. د زوم یې کښ د دې زوم په پلانډه کې تاسې قدر پلانډه ما نه ویدلې، ما وروسته ویدل دستس خلچې ما ویدلې چې خلاص یې کړه چې دولت تسې مې ورته وکړه. ما الله کور یې را خراب کړ، ما زما د زامنو خرپټې په خوله کوي، زما چچان به ماته څه وایي، مخ مې تور شو.
د افغانستان اکثره کسان بې وزلې دي، دوی اړ دي چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي، کله خو په ماشومانو هم کار کوي. د خوست اوسیدونکی خانولی وایي داسې ماشومان چې په قاچاقو نیول کېږي ټوله کورنۍ ورسره تباه شي.
داسې خلک پیدا کېږي چې یو بچای وي په پیسو پسې وتلی وي چې وګاته سنو پکا پیدا کړي، مقصد یو بچای منځه لوړ شي. نو یغ خلکو ته ډېر مشکل رسېږي، پیسې نه وي ورسره. وایي چې خو خیر دی پروا نه لري، 2000 روپۍ 3000 روپۍ درکوي، د شای ورسوه، مقصد دا به بودیجا په جوړه شي.
نواب منګل بیا د خپل ملګري کیسه کوي چې د پېښور په لاره د نشه یي توکو د قاچاق تور ورباندې لګېدلی و.
پېښور څخه دېخوا راتله، د دوی یوه ښځه لاره کې ورسره مرګلې شوې ده. هغې ورته ویلي دي چې زویه دغه زما سامان دلته به کېږدم او دا به زه کابل ته وړم. همدغه په لاره کې کله چې پولیس یې تلاشي کوي مخیره توک پیدا کېږي. عسکر وایي دا دې چا ده؟ دا سړی ورته وایي چې زه نه پوهېده، خدای دې ښځې دې بوډۍ ښځې ده. بوډۍ ورته وایي دروغ وایي، دې سړي ده زما نه ده. هغه سړی تقریبا یو نیم کال دوه کاله په بندیخانه کې شپې سبا کوي او هغه بوډۍ ښځه نن خلاصه شوې ده او تورې په دې سړي ولګوه. نو سپارښتنه باید داسې ورته وشي دغه ماشومانو ځوانانو ته چې تاسو احترام وکړئ، هر چا ته یې وکړئ. کله چې یو شی انتقالوئ په دقیقه توګه یې وګورئ، که نه یې پېژنې مطلق یې ماته راخله، رد دي کړي، هېڅ مشکل نشته. ځکه ښه دغه ده چې موږ د مشکل نه بچ شو.
منګل وایي ځینې وخت خو قاچاقبران بهر ملکونو ته هم نوي ځوانان او ماشومان خاص د همدې غیر قانوني توکو د لیږد لپاره بیایي. ورپسې د کابل اوسیدونکي اجمل خبرې هم اورو.
حتی داسې شوي دي چې یو عربو ته راسره لاړ شه، ټول هغه ته زه کوم هلته زما سره زما کمپانۍ کې ته راسره کار کوي. وایي صحیح ده، کله چې راځي د میدانوایي ته رسي یو بکس ورکوي، دا بکس درسره انتقال کړه. وایي پلاني ته بیې هلته ورکړه، په میدانوایي کې به درته ولاړ وي. دا چې د غریبۍ په وجه هغه دا ټول اصول مني. وایي صحیح ده، په دې نه پوهېږي چې بکس کې څه شی دي. کله چې ځي عربو ته، عربو کې یو قانون دی چې د څومره وزن زیات مخدره توکي پیدا شي، محکمې مخکې نه مخکې حکم صادر کړی دی چې هغه سر دوی وهل شي، هغه سر ویل کېږي بیرته جنازه ورته راوړي. داسې پېښې هم شوي دي.
دلار کرایه پیدا کړ او لاړه مس ایران ته. ایران ته سلر درې سلور کال تیر کړ، تقریبا 14-15 کال وسو خپل ملګرو سره یوځایږي. دا مرسکلم نوې موټر سکل ورته اخلي، بار ورته تړي سی په کوم مخدراتو کې دي. پولیس دروي او ګوري سی د سره مخدراتو کې نسمدستي دی، تزګیره کوي. دوه کال کېږي سی د غیز درک اوس نستا او کورنۍ هم د سلاله هند په سیګر د لاترو سی صدرک نه پیدا کړی.
ډیری وخت مشمانو ته ویل کیږي چې د مشرانو احترام کوي، څه چې درته وای منې، کمراست ته اړتیا لري او د تاسو په توان کې به ورسره کوي. د خوشحال په نظر لمړی باید هغوی په دې وپوهول شي چې د نابلد خلکو پیټي پرته له دې چې پوشي چې په هغه کې څه دي یونسي.
بعضې خلک چاته پیسې ورکي یا ورسره سپینګیری یي چې زه مشر سړی یم دا زما غوټه فلاني ځای پورې ورسوه او دغه د منځ نه خبر نه یي. حتی ځینې وختو کې داسې هم کیدای شي چې ځینې کسان خپله غوټه یا پیټه یې دوکاندار ته کیږدي چې دغه زما غوټه وساته، زه فلاني ځای پورې کار لرم او بیرته راځم. در حال چې اکثره وخت په دې کې یا مخدره مواد دي یا پکې چاودیدونکي توکي او دا شیان یي چې ډېر خطرناک عواقب لري دا مسایل. بهترین خبره هم دا ده چې کورنۍ فامیل باید خپل ماشوم من په دې مسایلو باندې پوه کی چې کوم کسان چې تاسې نه پیژنئ یا کوم غوټه کوم دغه تاسې درکې تاسې باید غنه ډډه وکړي. هغه تر څو چې نه پیژنئ هغه سره یا غوټه ته وانخلئ. یا ځینې کسان هم داسې کېدای شي چې علاوه دغه نه کنه وایي دغه پیسې درکوم د ازما غوټه فلاني ځای پورې سه، هغه حتی اختطافچی کنه.
په کابل کې د جنایي جرمونو رئیس فریدون عبیدی وایي هغه کسان چې په غیر قانوني توګه نشي توکي او وسلې له یو ځای نه بل ځای ته وړي باندې له درې کلونو نیولې تر شلو کلونو دی.
اکثرا مزنونین کوشش کوي چې په بیلابیلو بهانو سره او په اصطلاح په چلو فریب سره پولیس او عدلي او قضایي ارګانونه ته دوکه ورکړي او ځان وباسي د جرم نه. پولیس او سارنوالي د قانون له مخې نه خپل تحقیقات مخته وړي. موږ مسؤلیت لرو چې د یو مزنون په ګټه او په نقص تحقیقات وکړو، یعنی څه چې دی وایي دا حتماً بررسی کیږي. که چیرته داسې شواهد او اسناد پیدا سي چې دی غولول سوی ده، دی ته فریب ورکول سوی ده او دی په جرم کې شرکت نه لري یا اجباراً په دې باندې یو جرم سوی ده، قانون وضاحت لري او محکمه خپل تصمیم نیسي. خلک وایي ډېر زه هیڅ خبر نه وم، یو چا ماته دا شی راکړه، دا غلطه ده. په دوی باندې اکثرا ثابته ده چې دوی اشتراک لري او عقلي لحاظ نه منطقي لحاظ نه چې موږ فکر وکړو یو څوک مثال یو قاچاقي ټوکې ډېر ارزښت لري، دا هیڅ امکان نه لري چې یو څوک یو بیگانه سړی ته دومره پیسې په لاس ورکړي چې ته لاړ سه. دا منطقي خبره ده. دا چې ورسره شراکت ونه لري او هغې ته تضمین ورنه کړي، تجربو نه چې موږ لرو قاچاقبر چې یو چا ته ټوکې ورکوي، مخصوصا مخدره ټوکې چې ځینې ښځینه او نارینه خلکو ته چې خارج ته ځي خصوصا هندوستان ته، دوی ته ټوکې ورکوي په یو شکل ځای په ځای کوي، مخکې له هغې نه د دوی نه تضمین اخلي چې ته د ما مال غلا نه کړې. تیرې خو به تیرې چې هلته غلا نه کړې، ورک نه سي د ما پیسې، ورک نه سي ته که چې دا ټول پیسې دي نو. او دا هیڅ منطقي توازن نه لري، دا غلطه خبره ده. خو زه بیا هم مشوره ورکوم خپل هیوادوالو ته چې مشکوکو شیان چې ویني او مشکوکو خلکو سره مشکوکو ټوکو سره تماس ونه نیسي او پولیس خبر کړي، امنیتي ارګانونه خبر کړي چې هم دوی وژغورل سي هم نور د موږ هموطنان وژغورل سي. زموږ پولیس چې فعالیت کوي موږ بیلابیل تکتیکو د مجرمینو سره مخامخ شوي. دوی د خزینو نه استفاده کوي، د ماشومانو نه استفاده کوي، د مریضانو نه استفاده کوي، د تابوت نه استفاده کوي.
د عبیدی په وینا د دنیا مال او دولت چې په غیر قانوني او غیر شرعي ډول لاسته راوړل کیږي، هیڅ کله د انسان د عزت او آبرو معادل نشي کېدلی. هغه کسان چې قاچاق وړي او راوړي، که خبر وي یا هم بې خبره، یو ورځ نه یو ورځ نیول کیږي، بندې کیږي. بیا نو که ټوله دنیا هم د هغه شي، بایللی عزت او آبروی بیرته نه په ځای کیږي.
د یو انسان آبرو، حیثیت او د هغه فامیل سرنوشت، د خپل سرنوشت چې ځي زندان ته ځي، دا په هیڅ پیسو او په هیڅ دنیاوي شی باندې نه مقایسه کیږي. ځکه چې د یو چا آبرو چې توی سي او د یو قاچاقبر په نوم یا د غل په نوم یا د یو قاتل په نوم چې زندان ته لیږل کیږي او ټول خلک ورباندې پوهیږي، نو زه فکر کوم چې په هیڅ پیسو دا بیرته پاکولی نشي. د دې نور فامیل ماشومان چې د دې نه بې سرنوشته کیږي او د خلکو په منځ کې د دوی د حیثیت او د دوی شخصیت سوال لاندې راځي، هغه به ډېر کم عقله سړی وي چې داسې شی په پیسو باندې مقایسه وکړي. د بلې له خوا نه ټول پوهیږو چې اصلي قاچاقبران هغه هیڅ وخت ځان نه مخته کوي. هغه د همدغسې بېچاره خلکو نه، د همدغسې بې تعلیم خلکو نه، همدغسې د بې خبرو خلکو نه سو استفاده کوي. د څو روپیو په بدل کې دوی غولیي او دوی مجبوري یا دوی ته په اصطلاح تطمیع کوي چې تا ورسه دغه کار وکړي. دا اسانه کار ده او زه فکر نه کوم چې دوی د مثال یو څوک ک یو کیلو هیروئین مثال د فکر وکړه چې د بدخشان نه کابل ته لګنی چې ډیر دې ته کرایه ورکړي او 50,000 وغان او دا 50,000 که دی ونیول سي د دغه یو کیلو هیروئین سره کم تر کمه دی د 15 کالو نه زیات بندی کیږي.